دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجی سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د امریکا د سینټ لخوا د چک هیګل د دفاع د وزیر په حیث توثیق، په خیبر پښتونخوا کې د زړه ناروغانو لپاره د حکومت لخوا د مفت ټیسټونو اعلان، د قبایلي سیمو او پښتونخوا صوبې د زرګونو سکولونو ماشومانو ته د مفت کتابونو ورکړه، او په جلال آباد کې د ترهګریزت کانفرنس حال درکړو. خپل لومړي سر کې به له مجید بابره د مهمو خبرونو تفصیل واو.
اول مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د ولسمشر له دفتره خبر شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر آصف زرداری به نن د ایران په دوردنۍ سرکاري دوره تهران ته ځي. د دولس ورځو د ځنډ نه پس د امریکا سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د ښاغلي هیګل په حق کې 8500 او مخالفت کې 1000 رایې وکارول شوې. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې نن په کابل کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ افغان سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداری به نن د ایران په دوردنۍ سرکاري دوره تهران ته ځي. د ولسمشر ویان سینیټر فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر به د ایراني ولسمشر محمود احمد نژاد سره ویني او په دوه اړخیزو معاملو او په سیمه کې پر روانو حالاتو به خبرې کوي. بابر زیاته کړه چې د زرداری دا سفر د دواړو هیوادونو د مشرتابه ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو، د روان بهیر او د سیمې د حالاتو په اړه یو بل سره د مشورې یو برخه ده. خغلی بابر زیاته کړه چې ولسمشر زرداری د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د پیاوړتیا او د ګیس پایپ لاین د پروژې د زر تر زره مکملېدو په اړه هم پوره امید ده. ویان وایي چې د ولسمشر دغه سفر د پاک ایران ترمنځ د اړیکو اهمیت ته اشاره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شیبه پس له هغې راغلی چې د 12 ورځو د ځنډ نه پس د دغه هیواد سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د ښاغلي هیګل په حق کې 8500 او مخالفت کې 1000 رای وکارول شوې. د چک هیګل د وزیر دفاع په توګه د سینټ نه توثیق ځکه 12 ورځې ځنډ سره مخ شو چې د ریپبلیکن ګوند غړو د هیګل د اسرائیلو په اړه د ملاتړ او د ایران سره د سمجوتې په اړه پوښتنې راولاړې کړې وي. هیګل د نبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند پخوانی سینټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې شوی دی. اوباما په خپل بیانیه کې زیاته کړه چې هیګل هغه وزیر دفاع دی چې امریکایي قوم او پوځ ورته ضرورت لري. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوزې په خوف شاه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. صدیقی په دې برید کې لږ تر لږه د شپږو افغان سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی دی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. صدیقی وویل چې دا پیښه نن سهار د مقامي وخت مطابق سهار 8 بجې رامنځته شوې ده. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی دي چې د یوې غلطۍ له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې وه چې ګوند تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونو کې کمی راغلی وو. هغه راپور چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په ویبپاڼه خپور کړل شوی و پکې دا دعوه شوې وه چې په 2012 کال کې به ناټو ځواکونو د دښمن لخوا پلان شوو بریدونو کې 9% کمی راغلی وو. دغه شمېره بیا وروستو د ویبپاڼې نه لرې کړل شوې وه. د اتحادي ځواکونو چارواکي کی وایي چې دوی اوس د کرش میرې یو راپور برابروي چې پکې راغلي چې په اتحادي ځواکونو د یاغیانو لخوا د بریدونو کومه شمېره په 2011 کال کې وه، همهغه په 2012 کال کې هم ده. غربي چارواکو د تشدد دغه کمی په دې معنی اخیستو چې ګوندې په افغانستان کې د ایساف میشن بریا موندلې ده. د افغانستان نه زیاتره بهرني ځواکونه د 2012 کال تر پایه پورې د وتلو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نه پورس په برلین کې د جرمنی له چانسلر انجلا مرکل او نورو لوړو پوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په ایټمی پروګرام او د شام پر رواني شخړې متمرکزې وې. کیری ویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې ایران هڅول شوی چې د خپلو ایټمی څېړنو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دی پاخه ګامونه پورته کړي.
What I will do in the middle of these talks today.
دوی وايي کوم شی چې د کولای شم هغه دا دی چې په جرمني کې د نننو خبرو په جریان کې زه خپل هیله سرګند کړم. فکر کوم چې زموږ هیله به خبرې پر مخ بوزي او ایران به په خپل د ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لار انتخاب
کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورستو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د ترمنځ پرون د نهې پورس د اسلامي جمهوریت د ایټمی پروګرام په سر خبرې د قادکستان په المات ښار کې ترسره شوې. د خبرو ګډونوال یوازې په دې خبره تلا شول چې نن د چهارشنبې پورس به هم خبرې وکړي. له دې پرته د کوم پرمختګ اعلان نه دی شوی. د خبرو په لومړۍ ورځ د یورپي یونین د بهرنیو چارو د مشرې کاترین آشتن ویان مایکل مان غونډه ګټوره وبلله. آشتن د امریکا، انګلستان، فرانس، چین، روس او جرمنی لخوا له ایران سره د رابطې برابروي. د المات خبرې د ماسکو له ناکامې غونډې وروسته چې اته میاشتې مخکې شوې وه لومړنۍ غونډه وه. تمه ده چې نړیوال طاقتونه به ایران ته د یورانیمو د غني کولو د پروژې د بندولو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي. مال له غونډې وروسته ویل د نړۍ طاقتونه هیلمن دي چې ایران به په یو څه نرمښت وښایي. د مشال له خبرونو پای
خبرنامه له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا سینټ چک هیګل د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه په اکثریتي رایو سره ومنل. دا خبر پرتوخوا حکومت د صوبی او قبایلی سیمو د درویشت زر سکولونو په ماشومانو کې مفت کتابونه ویشي. د خبر پرتوخوا د تعلیم وزیر مشال رادیو ته وای
دا موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ هم کوو ثابت کړه. کر روان وخت کې بیا هم دا مو اعتماد په منګي دا زموږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا ثابتو ان شاء الله.
په جلال آباد کې د ترګری زد کانفرنس کې ګډونوالو د ځانمرګو بریدونو او په شونځیو او لویو لارو کې بمونه ایښودل وغندل.
مسلمانان مکتبونه ورانېږي، د مسلمانانو جماعتونه، د مسلمانانو پلونه، مسلمانان لار ورانېږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دی.
او د میرمنو په اړه په ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي کې به د وزران نفیس یوسفزی مرکه واوري چې یو مجله هم چاپوي.
تعلیم عام کړی شي نو ټولې مسلې به خپل ختم شي، ځکه چې تعلیم خپل یو رڼا ده.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې خبرونه یې د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو .com. راځو لومړی راپور ته. د امریکا سینټ چک هیګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په هیڅ پاک سره تی رای سره منل دي. تم سرګندې چک هیګل به نن د خپل دندې سوګن پورته کړي او د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر لیبن پنټا ځای به ونیسي. په دې اړه د بیلابیل واژانسونو پر اساس د راپور پر لور تاسو پام راګرځوم. د امریکا سینټ چک هیګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په حیث په اکثریتي رای سره ومني. د نه پورس په سینټ کې 55 رای د هیګل په حق کې او 140 په مخالفت کې وکارول شوې. د سینټ لارخه د چک هیګل تر توسيق وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې ویل دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پایته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. نو موري د امریکا د دفاع لنوي وزیر چک هیګل څخه ډیر توقعات لري. تما سرګندې چې چک هیګل به نن د خپل دندې سوګند پورته کړي او د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر لیبن پنټا ځای به ونیسي. د چک هیګل د دفاع د وزیر په توګه له سینر څخه توثیق هغه وخت د دول سرځو له ځان سره مخامخ سو کله چې د ریپبلیکن ګوند غړو د ایران او اسرائیل په اړه د هغه د نظر او د نوموړي پر اهلیت پوښتنه راولاړې کړي. هیګل د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د ممکنه وسلوال برید سختې نیوکې کړي وي. شپږشپېته کلن هیګل د امریکا د نیبرانسکا ایالت د ریپبلیکن ګوند پخوانی سنیټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې سوی دی. اوباما په خپل بیان کې زیاته کړې چې هیګل هغه د دفاع وزیر دی چې امریکایي قوم او پوځ ورته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یاوس دو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې په درو لوی هسپتالونو کې د زړه د ناروغانو لپاره د انجیوګرافي او انجیوپلاستي د ټیسټونو د مفت سره کول اعلان کړی دی. د پښتونخوا د روغتیا وزیر ظاهر علي شاه پرون په لیډریډینګ هسپتال کې د دې ډول سہولتونو د ورکولو پرانیست وکړه چې په اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په درې لوی هسپتالونو کې د زړه د مریضانو لپاره علاج ویړیا ګرځولې دي او اوس به د پېښور پلی ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد ایوب میډیکل کالج کې د انجیوګرافي او انجیوپلاستي ټیسټونه او سرجري مفت کول شي. دا پختونخوا د صحت وزیر ظاهر علي شاه د نهه پورز د پېښور پلی ریډینګ روغتون کې د زړه د مریضانو لپاره د ویړیا درملنې د پروګرام پرانست کړ. د کوم لپاره چې صوبائی حکومت لس کروڑ روپو پنگا منظور کړی ده. دا پختونخوا د صحت وزیر په دې کلا مشال ریډیو ته وویل
چې دلته به چې جغرافي په کول نو هغه مخکې به 12000 روپۍ جمع کول، هغه نه پس دغه به علاج کړو. نو غریب سړی سره هو 1200 روپۍ نه، نو 12000 خو ډیر لوی شه دي. نو دې په لړکه مونږه دا فیصله وکړه چې دې صوبے عوام د پاره د جغرافي او ور پسې چې انجیوپلاستي هغه ته ضرورت نو هغه فری کیږي.
انجیوگرافی هغه عمل ته ویل شي کله چې یو انسان ته د زړه تکلیف ورسی او د هغه درد معلومولو لپاره ټیسټ کوي او بیا انجیوپلاستي د زړه بند رګونو کې د سپرنګ یا پرزې لګولو عمل ته وایي. د ریلیډینګ هسپتال ډاکټر هارون د انجیوگرافي او انجیوپلاستي په حق لا وایي.
انجیوگرافي کې مونږ دا ګورو چې آیا دې زړه کې سمرا والو نه باندې سمرا رګونه باندې کله چې تشخیص وشي، اگر دا تشخیص و نه کوي نو بیا زړه دورا راځي سړی باندې، هغه نه بچاولو لپاره بیا مونږ انجیو پلاسټیکو کله چې کوم رګونه باندې نو هغه کې یو سپرنګ واچو، میټل سپرنګ. آ سپرنګ کله چې هغه رګ کې واچو کوم ځای چې رګ بند شوی نو آ سپرنګ هلته لاړ شي کلاو شي.
د ریډینګ هسپتال د زړونو یا کارډیالوجي وارډ مشر ډاکټر حفیظ الله په وینا مخکې په هسپتال کې د انجیوګرافي ټیسټ به په 2000 روپۍ او د انجیوپلاستي عمل به کم 1,00,000 روپۍ کېدو، خو اوس په دغه ټیسټونه او علاج د هسپتال دننه ویړیا کیږي. د ده په وینا د هسپتال په کارډیالوجي وارډ کې روزانه پنځیش مریضانو ته دغه علاج کول شي.
مونږ چې تقریبا یو ورځ کې 27-28 مریضان کو جی، 13 زیات مریضان جی، دغه تقریبا 7-8 انجیوپلاستي جی، او انجیوپلاستي بعضو کا په مریض راشي هغه وخت تاثیر او شي هغه وخت او شي جی، بس کوم تاریخ ورکو چې بیا راشي.
دا شان د ریډینګ هسپتال چیف ایگزیکټیو پروفیسر ډاکټر ارشد جمال مشال ریډیو ته وویل چې ریډینګ د صوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی، چرته چې روزانه 15000 مریضان کتلې او 2000 مریضان داخل وي.
15000 خلق ڈیلی او پی ڈی او ایمرجنسی ترازی تو اغی فری قتل کی گی، چه فرسٹ ایڈ سو ورطا پکار وی پی ایمرجنسی کی آ فری ورطا ملاوی گی، سو ٹیسٹونا ورطا پکار وی آغا فری وی. مونگ سر 2000 مریضان ہر وقت اسپتال کے داخل وی، اغی تا ٹول ٹیسٹونا انویسٹیگیشنز فری وی، ڈاکٹران فری وی، چه سمرا دوائن مونگ سر پسٹور کی وی آغا فری وی.
دا یاد ہونی دا چه دزر دا مریضان دا پارا دا انجیوگرافی او دا انجیوپلاسٹی دا غا ٹیسٹونا او علاج با دا لی ریڈنگ اسپتال نا علاوہ دا پیخور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس او دا ایبټ آباد ایوب میڈیکل کالج کی ویڑیا کول شي. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
زموږ غل مشال ریڈیو څخه اوري. پېښور ټیکسټ بوک بورډ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په پروان کال کې د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د 28000 پرایمري، هایي او هایر سیکنډري سکولونو زده کوونکو ته مفت کتابونه ورکوي. په دې لړ کې د وړیا کتابونو تقسیم د جنوري له 1 نیټې څخه شروع شو چې د اپریل تر لومړۍ نیټې به دوام ولري. په دې اړه د مشال رادیو خبريال اسرار تل راپور کوي.
د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د زرګونو سکولونو زده کوونکو ته به ویړیا کتابونه ورکول شي. د لړ کې د روان کال لپاره د ویړیا کتابونو د تقسیم د پرانست دستوره په ټیکس بک بورډ پېښور کې د ثانوي تعلیم د صوبایي وزیر سردار حسین بابک په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیم د پوهانو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو هم ګډون کاوه. د یاد غونډې د اهدافو روان کال کې زده کوونکو ته د ویړیا کتابونو ورکولو د روان عمل په اړه مشال ریډیو ته په پېښور ټیکس بک بورډ کې د صوبایي حکومت معاون رشید خان پیندخیل صدا سوای.
ٹیکس بک بورڈ کتابوں ورکی قبائلی سیمو تا سیٹلز خیبر پختونخوا تا مورکی دا تقریبا 8000 سکولونه دی، 3000 پرائمری سکولونه دی، 15000 سیکنڈری سکولونه دی. دیتا کتابونه مفت ورکل کی او پدی باندې 1.2 کروڑ روپے خرچہ برازی. 500,000 سٹوڈنٹانو تا دا کتابونه شل کی. یو دیر شم جنوری نا ڈسٹریبیوشن شروع شوه دی. 12 زلو تا اوس کمپلیٹ شوه دی، باقی مند 14 زلو تا 1 اپریل نا مخ کی بدا اورسی کتابونه ټول صبح تا.
دا چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زرګونو سکولونو ته د ویړیا کتابونو رسولو لپاره ټیکس بک بورډ پېښور سکړن لار لري. د بورډ چیرمن ډاکټر حمایت یې مشال ریډیو ته وایي،
زمنګ کار چې دی نو هغه د کتابونو په وخت باندې دوی ته ورکول شپږ زلي دي، چې په هغه کې موږ ټول پروګرام د مخکې نه جوړ کړی دی. ډیسټریکټ چې کوم د دوی افسرانی ایډیوز وي دا بي هغه ته حواله کی او هغه یې فردر بیا سکولونو ته لیږي. زمنګ دا پروګرام دی چې ان شاء الله د سکول د پرانستېدو نه مخکې شروع کی دی دو ہفتے مخ کے ہر چاہتا پل پل کتابونه بغیر دس رکاوٹ نہ بیتا بمے لوی لومبنی کلاس نہ والے تر دا دو لسف کلاس پورے چکم دا حکومت تی فاٹا دی ٹول پٹول کتابونه انشاءاللہ ابوی تبی
یہ وزد کون کی چھ پیا د غونډ کی ویڑیا کتابونه تر لاس کړل. مشال ریڈیو سره خبرې کوي،
زمانو اسما دا اوز گورنمنٹ گرل پرائمری سکول کی وای سو ڈاکٹر جوڑے گا زدیر خوشالم ز هغه شکریہ منو ز هغه ټول جنکان ته وایم چې سبق وای او ډیر مهنت وکړي.
د یاد غونډې مشر ملمو د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې ویل چې د پختنو بچو د زده کړې کار دوی ته د خدای خدمتگار باچا خان نه په وراثت کې پاتې شوی او دوی پختنو بچو ته د ویړیا زده کړو په اسانو ورکولو دغه حق ادا کړی دی. دوی زیاتوي،
د موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ عام کو مو ثابت کړه، کرا روان وخت کې بیا هم دا عوامو اعتماد په موږ یې تاسو موږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا موږ ډیلی ورکو او دینه به دینه موږ سیوا ثابتو ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د حکومت او ټیکس بک بورډ پېښور لخوا د ویړیا کتابونو ورکولو سره به هغه زرګونو زده کوونکو ته د سبق ویلو موقع په لاس ورشي چې د معاشي مشکلاتو له کبله ته زده کړې پاتې دي. د لړۍ کې د پېښور ټیکس بک بورډ د چارواکو په وینا د ویړیا کتابونو د تقسیم دغه عمل به د اپریل د میاشتې ترولنې نیټې سرته ورسي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم د قبایلی سیمو په اړه د راپورونو پر لور ساز پام را ګرځوم. د شمالي او سوهلي وزیرستان ولسوالۍ دلته قیمتي ځنګلاتو په بې دردۍ سره کټای روانه ده او ونی بوټي په بشپړه توګه وهل کیږي، چې نه یوازې د سیمې ښکلا ورسره ختمیږي بلکې د سیمې پر چاپیریال هم منفي اغیزې کوي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور لري.
د ځایي ولس په وینا شمالي او جنوبي وزیرستان غرایز او سامې زیاتره په شینکي او قیمتي ونو بوټو باندې آباد دي، چې پکې چلغوزي، زیتون، سړې او شواوان زیاتره مشهور دي او ځایي خلک دغه ونو بوټي د خپلو میلو یا کورونو پټولو د ضرورت لپاره لرګي سوځول او نن سبا د کاروبار یو ذریعہ هم ګرځولې. د ځایي ولس په وینا د یوې مودې نه د ځنګلاتو په کټایي کې ډېره تیزی راغلی، چې په بشپړه توګه د غونې بوټي په ارو کټکولی شي او د سمګلینګ د لارې د غلطانه وړلی شي. ځایي خلک وایي د کټایي له کبله د غرونو شینکي ختمیږي او خړ سپیره په نظر راځي. دوی وایي کله چې سیلابونه راشي نو د دوی پټو ته هم ډېر تاوانونه رسوي. د شمالی وزیرستان اوسیدون کې سروار خان وای هر کس د ځنګلاتو کټای ته مخه کړی ده.
مخکو پوریس کو پښاول کو شلونو نه کټ کړي ایس خو یو سړی چې چک شي پوریس په دیر سرویشت ونه ه کټ کوي مکمل شي کې مدور شمیره نه وي دمر په اره بند کټ کیږي. د زی په زیغری نه داخله غړدل شي چې ته یې هاشم مثال وو کلار کښنا ونه نشته پکې.
دا وانه سیمه شپتا کلن استاد محمد رشید غلطا د زنګلاتو پاړه مشال ریډیو توای
د وزیرستان چې کوم جنگل وی دا ډېر لوی مشهیر وی د میش په علاقه کې بوخونه راي بولو دا ډېر به حد شونه وی جنوبي وزیرستان چې کوم د مسجد علاقه دا پرغال چې ورته وی په دا کې دا څه جنگل وی چې په دا کې بزګون وی په دا کې لوی لوی بارون له ونز مرون سره دل تحصیل بر مولاین زوارې بولی دا علاقه ډېر شنه علاقه وی ډېر خپل علاقه دی په دا کې دا ګورګورې هدي او دا وطن لوی لوی بیٹھی دی پکشه
د سویلی وزیرستان اوسیدون کې ملک سید عباس سلیمان خیلوای نه انتظامیه او نه د ځایي خلکو سره څه فکر شته چې قیمتي ځنګلات ولې تباه کیږي
د ځنګلات خلاف عوام ټول دي خو که حکومت وی چې بده کې د حکومت اکشن واخی دا ټول د غرو خلک دی وی هغه د پاکستان څخه مفاد ساتي د ملک څخه احترام ساتي بیا اړ ورته برابر کړی دی بنیادی روچول
ملک فراز خان بیا وایي غرونه د پلار نیکا میراث دی چې د غلطا دولت د روزګار سم مواقع هم نه دی جوړې کړې نو د مجبورې له کابله یې په کټایي لاس پورې کړی دی په دې اړه مو چې کله د وانا مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان نه وپوښتل نو دوی اوی اوس یې په دې لړکې ګام اخیستی دی چې د کټایې مخنیوی وشي
ما یو آرډر وکاږو او په هر قسم کټایې باندې چې دی هغه بین ولګو دې سلسله کې بیا زموږ د مشرانو سره جرګې هم شوې هغو مونږ ته دا ریکویسټ وکړو چې داسې مونږ ته یو لیمټ وښیي چې د هغې پورې مونږ کټایي کولی شو په تېره جمعه باندې زمونږ جرګه شوې وه په خامرنګ کې هلته ورته ما کلیئر کټوې چې ستاسو کم لوکل استعمال لپاره دی د هغې زو تاسو ته اجازت درکولی شم خو کم چې ایک ٹرانسپورټیشن دی په هغې باندې مکمل بین دی ادا بین چې دا به برقرار وي په دې کې زموږ سره د خامرنګ بریګیډ چې کوم دی 116 د هغې بھرپور تعاون حاصل دی
د سیمې زیاتره خلکو نه مو چې کله وپوښتل نو په دې نظر دی چې د غلطه د ځنګلاتو کټایي د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته شي ولې چې دا نه یوازې یو ښه اقتصاد بلکې ټوله سیمه پرې شایسته ښکاري
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک د هنګو په لار کورمې ایجنسی ته ځي په لارو کې د مسافرو لپاره یو شمېر هوټلونه جوړ شوي دي ځینې سفرلیان وایي چې دغه هوټلونو ته د سورلوی په راوستلو ډرایورانو ته د هوټل د مالکانو لخوا رشوت ورکول کیږي او مسافر شکایت کوي چې په دې هوټلونو کې خوراکونه معیاري نه وي خو بیا هم له دوی زیات پیسې اخیستل کیږي نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي
د ملک مختلفو سیمو نه خلک د هنګو په لار کورمې ایجنسی ته ځي په لارو کې د مسافرو لپاره یو شمېر هوټل جوړې شوې دي خو خلک وایي چې په دې هوټلو کې خوراکونه معیاري نه وي او د دې باوجود د دوی نه زیاتې پیسې اخیستل کیږي سدینه د پېښور په لور روان محمد طیب مشال لوډیو ته وویل چې د لارو په هوټلو کې د مسافرو خیال په صحیح توګه نه ساتل کیږي
ډرایور د څه کم هوټل ته ودرئ هلته ودرئ خپل مرضي حکومت ته خواښئ او موږ د سدې داسې خوراک میلاو شي چې موږ په طبیعت باندې نه وي او یو یو ریټس دی تقریبا 300 در نیم سو 2.5 سو دینه کم دینه او هغه شی خوراک نه وي چې کوم خوراک کدون کئی پا دو پیسو بانده او دورا ریٹ وشادی وشادی او دیسو پختانی والی نیشتا چا دی تا پوسو کسی دا ویلی
واضح دیوی چی دا خیبر پختونخوا سرخار پی خوار نا قریباً 200 کلومیتر لاری پا دی لارا بانده زیاتر هوٹالی پا زیل هنگو کی دی پسی ما که دا غو هوٹالو تا اکثر دا سورلو گاڑی او داری گی نمنا خود دلو پشار دا سیمی دا یو هوٹال مزدور مشار لڈیو تا اویل چی دوی تا مسافر پر وستلو دا سورلو گاڑی ڈریورانو تا دا هوٹال مالکانو لخوا دا رشوت پتو گا یوش مرمرات ملاویږي نوموړي زیاته کړه چې ډریورانو ته رشوت ورکولو دغه سلسله تقریبا د سیمې پر هر یو هوټل کې روانه ده او هیڅ بندیز پې نشته
هغه یو ډریور ته چې سټاف وکړي دوه کارډونه ورکوي موبایل والا یو سګرټو ډبې ورسره ورکوي او ډریورانو ته یې فرسټ کلاس خوراکونه ویني یو کاس دوه ورسره فری کی میاش په سار باندې بس بیا کومه ته جوړاو وکړي
د کورمې ایجنسی د فلانکوچ ګاډي یو ډریور سید خان هم دغه اومنله چې اکثره ډریوران په دې کې کاکړ د خدای اور سره اول چې د خپل ځان د دینه بد ساتلې دي
ځنه ورکه ملایان مې غفې نه خلیل کې شو تبلیغ کړی یا شو څه چې هغه فاتح الله سبحانه وتعالى خو شنه دي ته ته مو خو د خبره کوم نو الحمدلله کوم شن خلو نه چې خلو بس وځ لري ګټ کالي آرام شې سو خل
په دې اړه مو چې کلا د سلهنګو انتظامی یو اعلی چارواکي اختر منیر سره خبره وکړه نو مشال لډیو ته اول چې چاته هم د دغه شان کارونو اجازه نشته او کبه دې کې سوکا کړونه ولې شونه د هغه پر خلاف به سخت ګام اخستل شي
تاسو زمون په ذهن کې رامو سودا زمون په نوټس کې الډي وو خو چون کې پختو معاشره را موستا یا روټه تا یا چته هغه گاډي په هوټل کې ودریږي نو هغه د دې ډریورانو د دې هوټل والو ما به خپل هغه انډرستانډینګ دی بهر کې انشاء الله العزیز پدیز مسئلے ریڈریسل لپاره به موږ فوری کاروي شروع کړو انشاء الله
خلکو تر مخه چې په هنګو کې ډریورانو ته د هوټل مالکانو لخوا رشوت ورکولو د غسلسله د ډیر وختونو نه روانه ده دوی وایي چې تر اوسه د حکومت لخوا پر دوی کاروایی نه کېدل د افسوس وړ دی خلک غوښتنه کوي چې چارواکي پر دوی د زر تر زره او سخت نه سخته کاروایی وکړي
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او سود جلال آباد پر لور د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز په جلال آباد ښار کې د تراګری څه شې دي ترنوان لاندې ورځنی علمي کانفرنس پرون ترسره کړی دا کانفرنس د ننګرهار ولایت پر دینی عالمانو او قومي مشرانو سربیره د دغه ولایت د ځوانانو د فدراسیون شزینه او نارینه غړي هم وربل سی و په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د افغانستان د علمي او اسلامي سيړونو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزي د کانفرنس د موخو په اړه مشال راډیو ته وویل
د هری حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه د بيخي زیاته شوی او تعمیم ده ډېری خلک او هغه سوچ لګ دی په هکې چټیټه ده یا غیر مسلمان دی هغه د خبرې نسبت د اسلام د مسلمانانو پورې ورکی موږ وخت چې په دې کانفرنس کې د خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانانو د حرام خبره ده چې په دې باب موږ درنو ویناوال درودل دنیا مانو هر خوروار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله
په دغه علمي کانفرنس کې یو شمېر عالمانو د درهګری او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوي واورولي د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د درهګری برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت پر رڼا کې ناروا وګرځولي دو ویل
کله چې هغه سره ځان خپل لوزي یا بل وجني نو قران کې الله وایي و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها چا چې مسلمان په قصدن مړ کو نو داغه یې جهنم دی او جهنم کې به همیشه د پاره وسیږي او اسلام هیڅ کله د دې غوښتن کوي چې تروریزم نه راشي
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستيال نورزی الدین وایي چې تر هغه تر بل هر چا زیاتې میرمنی اغیزمنی دی
تاسور لسیز تیریږي چې په افغانستان کې هم دا حالت دی ورس پورس د حالات خرابېږي خلک مجبوره کړي چې وطن پرېږدي جونې د مکتبونو څخه وباسي تعلیم څخه به برخه شول اقتصادونه سره ضعیف شول موږ خويند کونډه شولې بیرون شولې هم دغه سي مورګان به ځامن شول چې دا ټول د ناوړ پدیدې چې د تروریزم په نامه سره دی او بدل عمل چې موږ په ټول نه کې رامنځته شوی دی
د ننګرهار د اج او اوقاف ریاست یو تن مسول سید رحمان د جمعتونو خونځیو او پلونو دورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل
مسلمانانو مکتبونو ورانېږي د مسلمانانو جمعتونو د مسلمانانو پلونو د مسلمانانو لارو ورانېږي دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دي او نو ثبوت لري نو البته دا هغه څوک دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي دا سمینار چې دا د دیوژن د مسلمانانو په ذهن باندې یو خولي اغیز ورزي
دغه کانفرنس ته تر 2500 تنو پوری خزینه او نارینه بدل شوی وو او ټول په دې باور وو چې تر هغهری د اسلام ضد یو عمل دی په کار د چې خطیبانی د منبرونو لاره په خپل خطبو کې د عام ولستر غوګونو ورور سوي چې ځوان او بی تعلیم کول په دې او پویږي چې پراتلونکي کې د تر هغهری برخه و نه ګرځي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو دا
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري لیکوال شاملہ چودری په فارم پالیسی مجله کې د پاکستان په اقتصادي وضعیت او د راتلونکو نگران حکومت په ذمہوارو یو مقاله لیکلې ده چې مهم ټکی یې شاهین بنیر اوروي
تیرونه د پاکستان د خزانه وزیر حفیظ شیخ د خپل چوکې نسته پاور کړه دا فکر کېده چې حفیظ شیخ د حکومت سره په اقتصادي چارو د اختلاف لکبل استعفا ورکړې ولی نوموړي په خپل یو شمیر سرچینو ته ویلي هغه ځکه خپل کار پرې خوده چې د نگران وزیر اعظم لپاره د هغه په نوم غور کیږي شامل چودري لیکي د نگران وزیر اعظم په نوم ډیر بحثونه کیږي او د دې دوا بنیادی وجې دي وړومبی دا چې پایین کې د شلم بدلون پرانا کې د نگران حکومت د قائمولو لپاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ اتفاق لازمی دی تر اوسه پورې دواړه خوا هر څوک د یو بل سره پورا جوړ لدی خو بیا هم د یو بل سره مرسته کوي دویم دا چې نگران حکومت به د دې ذمہوار وي چې د IMF سره د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي لیکوال زیاتوی د پاکستان د حکومت د یو شمیر اقتصادي کارپوهانو په نظر د هیواد موجوده اقتصادي حالت تر ډیره وخت نشي چلیدې او امکان دی چې د ایم ایف لخوا مرستو ته ضرورت ولري. او لدې کبل دا پوښتنه نور هم مهمه ده چې د نگران حکومت مشري به څوک کوي. دا به ارومرو داسې یو څوک وي چې د سیاسي ګوندونو د مرستې سره سره د پوځ، سپریم کورټ او کاروباري خلکو مرستې هم ترلاسه کړي او په ټاکنو کې د غوره شوي حکومت تر جوړېدو پورې د ایم ایف او نگران حکومت ترمنځ معاملې سنبال کړي. شامل چودھری پپائی کی لکھی چې پدې کې یو ستونزه دا او هغه دا چې کله یو ځل د سیاسي ګوندونو د واک موده پای ته ورسی نو نگران حکومت با د دې جوګ نه وی چې د هغوی لخوا د ایم ایف سره شوی لوزونه پوره کړي.
وخت د سهار لسنیمی بجې سو مجید بابر به با د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
د پاکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې یوې خبره پاڼه کې ویل شوې چې ولسمشر آصف لیدرداری به نن د ایران په دوه ورځنۍ سرکاري دوره تهران ته ځي. د ولسمشر ویان سینیټر فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر به د ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد سره ویني او په دوه اړخیز معاملو او په سیمه کې پر روانو حالاتو به خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. دی د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شېبه پس له هغې راغلی چې د دولس ورځو د ځنډ نه پس د دغه هیواد سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوزې په خوشا سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. صدیقی په دې برید کې لږ تر لږه د شپږو افغان سرتیرو د ټپ کېدو پخلی کړی دی. تر دې دمه د دې پېښې پاچا پر غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی دي چې د یوې غلطۍ له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې وه چې ګوند تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونو کې کمې راغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نهې په ورځ په برلین کې د جرمني له چانسلرې انجلا مرکل او نورو لوړپوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ پرون د نهې په ورځ د اسلامي جمهوریت د ایټمي پروګرام پر سر خبرې د قازاقستان په الماتی خان کې ترسره شوې.
دا مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوري دی چې مجید بابر وړاندې کوي. او سوار رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې رابیا اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښتو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. سیاسي ګوندونه یو بل سره د اتحاد او تعاون لپاره مذاکرات کوي. دا ټول د جمهوري نظام برخه ده او سیاسي ګوندونو ته دا حق حاصل دی چې هغه خپل همخیال ګوندونو سره اتحاد او تعاون کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې الیکشن لپاره هر سیاسي ګوند سره خپل یو منشور وي او د دې په اړه د ووټ غوښتنه کوي. او اوس څنګه ټول ټاکنې په سر راغلي خو که د ملک ور سره اقتدار سیاسي ګوندونه واخلي او که اپوزیشن ته وګوري نو صورتحال ښه نه ښکاري. سیوګون اقتصادي پالیسی د ولس مخ ته رونه او نه د خارجه پالیسی ترجیحاتو اعلان کړي دي. ادارې مخ کلی کې کا تیر 15 کالو کې ملکی معیشت باندې غور وکړي شي نو په دې معاملې کې حکومتي کارکردګي خنه ده. په ګرانه کې اضافه روانه ده. ملکی او غیر ملکی قرضو کې اضافه وشوه. د توانای په بحران قابو موندلو لپاره تر اوسه پورې سلوې منصوبه سرته ونه رسیده. د غرن کده تر هغه خبره وکړي شي نو هغه کې د مخ کې نزيات شدت راغلي دي. ادارې اخیره کلی کې چې اوس د موجوده حکومت آئینی موده ختمېدون کیدا ټول سیاسي ګوندونو لپاره دا چې هغه دي نوې بحران پیدا کولو په ځای موجوده بحرانونو د حل لپاره دي تجویزونه وړاندې کړي او په نوې ټول ټاکنو کې دي برخه واخلي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د ایران په دوره دی چرته چې به صدر آصف علي زرداری د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په معاهده باندې سخت کوي. ادارې مخ کې لیکي چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی. سنتونه بندي په لکونو خلک بیروزګار دي. په دې بحران قابو موندلو لپاره ایران د ډیر مخکنه د ګیس او بجلی د ورکولو وړاندیز کړی وو. نو د بلوچستان په بعض سرحدي علاقو کې نن هم د ایران نه بجلی راسي خو د ګیس په منصوبې د امریکې د دباو له وجې ایران سره خبرې اترې د ځنډ ښکار وي. زرداری اخیر کې لیکي چې موجوده حکومت او په خاصه توګه صدر آصف علي زرداری په دې منصوبه کې دلچسپي واخسته او دې منصوبې ته عملی شکل ورکول لپاره لاره هواره کړه، چې د دې نه بعد د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته وده هم ملاو شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په زیاتره سیمو او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې په باقاعده ډول د شجرکارۍ مهم شروع دی. ادارې لیکي چې که فکر وکړی شي نو ونې بوټي که یو خوا اکسیجن او ماحول ښایسته کولو کې اضافه کوي، نو بلخوا ورسره د نظر تازګي برقراره پاتې کیږي او دا شانبونی بوټي یا ځنګلونه د ملک په معیشت کې لوی لاس لري. ادارې زیاتوي چې د شجرکاری مهم کامیابولو لپاره ضروري ده چې د ملک هر یو تندې کې برخه واخلي او خپل کور یا چار پیرشل کې بوټي او ونې ضرور وکري. د ونو بوټو کرلو مهم کې برخه اخیستل زموږ اخلاقي، ملکی، اولسي او انساني ذمہواري ده. باید ټول کام د دا ذمہواري په ښه شان ترسره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د میدان وردګو څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په وتلو سره د کابل پر امنیت هم اثر پرېوتای سي. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي که ترهګرو په پاکستان کې په خوا د پاړه چنار د توري قبیلې خلک وژل، نو اوس په کوټه کې هزارګان وژني او وخت راغلی چې ټولې وسلوالې ترهګري ډلې له منځه یوړل سي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي به له فرخنده وزیر واورو.
نیویارک ټایمز لیکي له دغه وروستو چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا خاص ځواکونو ته د میدان وردګ ولایت نه د وتلو امر ورک، په دې اړه ډیر لکس په مطبوعاتو کې مخې ته راغلل. ورځپاڼه لیکي د افغان او امریکایي چارواکو سره په مرکو کې د دې خبر سپیناوی ونه شو چې د ولسمشر کرزي د غوسې نه ډک ته دغه بیان پر شا څه وجوهات وو. ولسمشر کرزي په میدان وردګو کې په امریکایي خاص ځواکونو د بندیز او د ځایي خلکو سره د دوی د چلن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. له دغه وروستو د امریکا او نیټو چارواکي پر دې رضا شوي چې د پلټنو لپاره د افغان حکومتي چارواکو سره یو ګډ کمیشن جوړ کړي. په دغه هیواد کې د نیټو ویاند بریګیډیر جنرال ګونټر کیټس د ګل په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دوی مخکنیو پلټنو نه داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګینې نړیوالو ځواکونو او یا د دوی سره افغان امنیتي ځواکونو په میدان وردګ کې له خلکو سره ناوړه بیا ساتلی. د ولسمشر کرزي ځینې نږدې خلک وایي په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو د بندیز نه دا هم څرګندېږي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې مسلې د حل کېدو پر ځای لا نورې خرابېږي. امریکایي پوځي چارواکو لا پر دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې د دوی خاص ځواکونه به په راروان وخت کې په میدان وردګ کې عملیات ترسره کړي او که نه، ځکه چې د دغه ولایت امنیت د کابل لپاره ډېر مهم دی. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان امنیت خطر لاندې دی. په سلګونه کیلوګرامه بارودی مواد یو خار ته راشي، خلک یې په اړه خبرونه هم واوري او بیا دغه یو داسې خار په بازار کې والوزول شي چې امنیتي وضعیې له کلونو راهیسې خرابه ده. او په دغه بازار کې په بمی حمله کې د سلو زیات سړي، ښځې او ماشومان د خپلې فرقې او یا عقیدې له وجې ووژل شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ډېر لوی جنګونه شوي دي، خو کله په دغو جنګونو کې د هند خوا داسې بمی حملې نه دي ترسره شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې ترهګر کوي او بیا په ډیره بې شرمۍ سره پړه هم اومني. ټیلی ټایمز لیکي اوس ته دې خبرې ضرورت ته چې د داسې ترهګرو ډلو او د دوی مرسته کوونکو خلاف د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس یو ځای شي او دغه هیواد ترې پاک کړي. ورځپاڼه لیکي که پرون په پاړه چنار کې د توري قبیلې خلک وژل کېدل، نو نن په کوټه کې هزارګان په نخه کیږي او دا شان سبا د یوې بلې ټولنې خلک هم په نخه کېدلی شي، نو باید راهګرو ته ماتې ورکړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی ویلي دي چې په افغانستان کې د علماو په کانفرنس کې د ګډون په حق له پاکستانی عالمانو سره خبرې اترې روان دي او هیله ده چې پاکستانی عالمان به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. نوموړي د دې ترڅنګ د مولوي فقیر محمد د نیولو او د افغانستان لخوا پاکستان ته د نسپارلو په اړه هم وینا کړې ده. دا خبرې نوموړي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله سره کړی دی. او احمد الله په لومړي سر کې له نوموړي څخه په پاکستان کې د علماو د په افغانستان کې د علماو د کانفرنس او د پاکستان د نګډون پاړه ورسخه پرتلې دي. سفیر عمر داوزی په جواب کې وایي
یو اری ویل چې ګډون نکو. بیا دوه ورځې مخکې زما مجلس و د اشرفي صاحب سره دوه میټینګ مې په یو ورځ کې، نو هغه اوس نرم شوی دی. زما ګمان دا دی چې هغه پروسه به په دوه درې ورځو کې بیرته شروع شي. ما چې د وزارت خارجه سره د پاکستان میټینګ و، هغوی ما ته ویل چې موږ آماده یو چې د کانفرنس ونیسو. زموږ یوازینی تشویش دا دی چې تعداد ډیر زیات دی، یعنی آماده دي، خبره په تعداد کې لري. خو تعداد خبره تخنیکی خبره ده، دواړو اړخونو کمیټې باید په دې کې تصمیم ونی.
پاکستانی علمان دا وایي چې موږ هلته فتوا نه ورکوو چې لکه د افغان طالبانو په ضد چې آیا هغوی فساد خوري هلته که جهاد کوي.
فتوا په اجنډا کې نشته. هغوی کې یو نوی تفاهم دی د علماو چې دې منطقي خلک د افغانستان او د پاکستان خلک ډېر ځورېدلي دي، ډېر ظلم پېښ شوی دی، بس دی دا نور دې ظلم نه باید دا خلک خلاص شي.
رحمان ملک صاحب چې څنګه د مولوي فقید محمد د غوښتنې خبره کوي، څه به وي په دې باندې خبرې اترې روانې دي، څه امکانات شته چې هغه حواله کړي؟
نه، موږ لا نه یو مطمئن چې مولانا فقید محمد موږ سره دی. موږ څه کسان ویلی روزانه نیول کیږي، په هغه کې تحقیق روان نه ده، خاصانه خبر نه ده، دا ثابت نه ده چې هغه خلک چې موږ نیولې په هغه کې مولانا فقیر محمد شته. خو که احیانا وي، موږ یو اطمینان پاکستان حکومت ته ورکو چې موږ پریدو نه خوشی کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی موږ ته زموږ طالبان رانه کړل کنه، هغه دو طرفه خبره ده. خو وجه ما غواړم چې دو طرفه موافقه نشته، پاکستان دا دلیل وایي چې دو طرفه موافقه نشته. نو اوس چې موافقه نشته، چې مولا برادر نه راکې چې موافقه نشته، خو مولا فقیر محمد هم پاتې بی کوي موږ سره. زه دا نه قبلوم چې موږ سره دی که نه دی، موږ تحقیق کوو په دې.
یو آخري پوښتنه د افغانانو د ستونزو حواله سره دلته په پاکستان کې چې کم میاشتې شپږ میاشتې هغې ته بیا موده وغځولی شوه، خو بیا هم ستونزې د هغې هماغه شان برقراره دي. څه وی د پاکستان حکومت ته یا د خیبر پختونخوا حکومت له چې دې حوالې سره هغې سره څه قسمه مرستې وکړي؟
ستونزې د زموږ د افغانانو ډېرې دي، د دېرش کلو دي، اوس شپږ میاشتې نه دي، د دېرش کال هغوی په ستونزو کې وخت تېر کړی. موږ دعا کوو چې خدای زر هغه وخت راولي چې دوی خپل وطن ته په عزت او په ابرو او په خپله خوښه لاړ شي او په خپل ملک کې آباد شي. البته د دې معنا دا نه ده چې افغانان به په پاکستان کې نه اوسیږي، پاکستانیان به په افغانستان کې بالکل به اوسیږي، دواړه خو په ویزا او په پاسپورټ باندې. دا رقم چې د مهاجرت په نوم دا د خدای تعالی زر ختم کړي، خدای دې زر داسې وخت راولي چې زموږ مهاجرین په عزت او په آبرو او په نظم سره بیرته خپل ملک ته لاړ شي، او هلته د آبرو او عزت ژوند تیر کړي.
ډیره مننه سفیر صاحب،
سلام.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی او چې زمرد همکار احمد الله پښتنې ځواب ولی. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولوی فقیر محمد لنیول کې دوه ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په تیرونی کې له افغان چارواکو وغوښتل چې نیول شوی طالب مشر دوی ته وسپاري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی مولوی فقیر محمد ځکه پاکستان ته نه سپارلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو یو بل ته د سپارلو په اړه کوم تړون نشته. په دې اړه بوریوال ککړ یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو په وینا پاکستانی چارواکي له دې کبله بندي طالبان افغان حکومت ته نه سپاري چې تر اوسه د دواړو ملکونو ترمنځ داسې تړون نه دی لاسلیک شوی. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر دې اساس د مولوی فقیر محمد پاکستان ته لسپارلو انکار کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د سپارلو کومه لوزنامه نه ده رامنځته شوې. په کابل کې د امنیتی چارو کارپو امر الله امان وای داسې تړونونه که څه هم په سیمه کې د امن لپاره ډیر ضروری دي، خو د دې لپاره د ښه نیت اړتیا ده.
دا تړونونه ښه خلوص غواړي او ښه حسن نیت او ښه حسن عمل غواړي. دا تړون ته ډیر ضرورتونه دي. طالبان چې پاکستان خوشی کړ، نن یې ادرس معلوم نه ده، نن بیا جنګي لیکو ته وغوښتلي دي، نن بیا کسان ترې نه راټول شوي دي. ولې که قوانین یې حکومت ته تسلیموي، حکومت کولی شي چې هغه ترنه پوښتنې وکړي، یو تضمین ترنه واخلي او بیا خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو د دې د تړونونو په اساس باندې د بندیانو د خلاصولو په خاطر او د مجرم ورکول یو بل ته دا ډیره ښه خبره ده.
په پېښور کې میش د سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزای وای د داسې تړون رامنځته کېدل به ګټور ثابت شي.
نو که دا تړون شي، نو بیا ممکن ده چې یو واضح خبره وي، یو پالیسي وي، او بیا خو به دوی انکار هم نه کوي، یو بل ته نایبداري به لږه کمه شي. ممکن ده چې دا یو ښه کار وي.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه دا تر اوسه په بشپړه توګه نه ده معلومه چې د امریکا به له طالبانو سره خبرې کېږي او کنه، طالبان به له افغان حکومت سره یو ځای کیږي او کنه، او په دې لړ کې به د پاکستان کردار څه وي. خو د هغه په وینا د مولوی فقیر محمد نیول کېده او پاکستان ته نه سپارل به په افغانستان کې د سولې په بهیر کې یو خنډ ونه ګرځي.
ما په خیال باندې ډېر سره خفګان خو به جوړېږي چې فقیر محمد پاکستان ته حواله نه شي. خو دې په وجه باندې د سولې دغه چې کوم کوشش دی دا نه ختمېږي او دې کې زیات رکاوټ نه راځي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسمیار په وینا پاکستان تر اوسه شاوخوا شپږ ویشت هغه افغان طالبان خوشي کړي دي چې د پاکستان په زندانونو کې وو. خو اسماعیل قاسمیار وای دوی ته دا نه ده معلومه چې دا خوشي شوي طالبان اوس چیرې ژوند کوي.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري او اوس زو د وردګ ولایت پر لور. شاوخوا 500 کسانو پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي ځانګړي ځواکونه په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. بلخو د امریکا پوځي چارواک په واشنگټن کې ویلي مسله یې څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وشي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه او یا وژلو کې دخیل و. ریټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لیکلی چې جناکال کوزه تاسو ته اوروي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول او د امریکایي خاصو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چیرې غوښتنه ونه منل شي له طالبانو سره به یوځای شي. له دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په میدان وردګ ولایت کې ټول ډېره امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووځي او تورې ولګاوه. کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګنا خلک یې شکنجه او وژلي دي. رویترز لیکي د جمهور رئیس کرزي دا ډول غوښتنه ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ خبري نور هم پیچلي کړي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو او افغان حکومتي چارواکو رویترز ته ویلي هغو افغانانو چې د امریکا له خاصو ځواکونو سره کار کوي په غیر قانوني ډول مشکوک وسلوال نیولي، شکنجه او وژلي دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویل د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت سره په همکارۍ مسله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وښيي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل ول. د سې شنبې په ورځ خلکو په میدان ښار کې د ولایتي شورا په دفتر کې غونډه وکړه او له غونډې وروسته مظاهره وکړه. د حاجی عبدالقدیم په نامه یو اوسیدونکی رویترز اژانس ته ویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي نو وردګ ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي. خلک به د خاصو ځواکونو د سرغړونو له امله له وسلوالو سره یوځای شي. د امریکا د خاصو ځواکونو په وړاندې ځایي خلک په داسې حال کې په غوسه شوي چې د سویډن یوې خیریه موسسې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه پر مخ وړي د سې شنبې په ورځې د امریکا پوځ تورن کړ چې د فبروري په 11 په میدان ښار کې د دوی یو روغتیایي مرکز اشغال او زیانمن کړی و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي امریکایي ځواکونه کلینیک ته ننوتلي ول، په ساتونکو سترګې او لاسونه تړلي ول او کلینیک یې اشغال کړی و. د ایساف یو ویان په دې اړه ویلي په روغتیایي مرکز یې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي ول او مقصد یې د وسلوالو د یو مشر نیول ول چې په دغه کلینیک کې پټ شوی و. ایساف دا هم ویلي روغتیایي مرکز لوحه نه درلوده او اوسیدونکو ته تاوان هم ورکړی دی.
او ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز خپرونې تاندې هلی پر لور راګرځوم چې جوړونکی فرخنده وزیر ده.
اوریدونکو په تاندې هلی خپرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د لیکوالې او سحر په نوم د مجلې ایډیټر ازرا نفیس یوسفزی سره خبرې کوو.
تعلیم عام کړی شي نو ټولې مسلې به پخپل ختم شي ځکه چې تعلیم پخپل یو رڼا ده.
ازرا نفیس یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د دیر سیمې سره تعلق لري یو لیکواله ده او په 2009 کال کې کله چې په سوات کې پوځي عملیات پیل شول او خلکو د سوات او بونیر نه کډی پیل کړي نو ازرا وایي د غختل نړۍ د سوات او بونیر د حالاتو خبر کړي او ځکه یې د یوې آنلاین مجلې جوړولو په پلان کار شروع کړ. ازرا یوسفزی وایي
په پېښور یونیورسٹی کې تدریسي شعبې سره منسلک و نو زما پیدایش هم پېښور یونیورسٹی کیمپس کې شوی دی. نو دغه شان بیا زما د ابتدایي تعلیم بیا زما کالج لایف زما یونیورسٹی ټول تعلیم ما د پېښور یونیورسٹی نه حاصل کړی دی او په اکنامکس کې مې ماسترز کړی دی، په ایجوکیشن کې مې ګریجویشن کړی دی او انګلیش کې مې هم ماسترز کړی دی او اوس یو اسکول کې ټیچنګ کوم. خو لیکل مې شوق دی، شاعري کوم او خپل آنلاین میگزین چې کوم دی هغه مې ډیټ کوم نن تر خپل میگزین چې دی هغه مې 2009 کې چې کله د بنې اپریشن شروع او هغه ورځ کې مې ځل خیال راغلی چې د پښتنو د پاره چې دا څه فورم پکار دی چې یې خپل خیالات اظهار ور باندې کولای شي خو مې نه شو کولای خو د خپل یو دوه فرینډ سره مې مشوره وکړه نو هغه راته دا وویل چې میگزین ډېر ښه دی د مثلا وخت نه مې پای باندې کار شروع کړو شروع کې خیبر نامې سره خو بیا خیبر سره یو بله مجله مخکې نه افغانستان نه شیه کېده نو بیا بله مونږ نامه بدله کړه بیا د هغې نامه شوه سهر د وایس آف پښتون نو دا 2009 نه بیا مونږ بیا دا میگزین پراپر شیه کېدل شروع شو آنلاین میگزین
ازرا یوسفزی وای لومړی کوشش دا او چې د سواد حالاتونه نړیوال خبر کړي او بیا پر دې هم کار شروع کو چې د پښتنو د مشرانو هنرمندانو او دا شان نور خلکو سره مرکې وکړي او د هغوی کار محفوظ کړي
دا میگزین چونکہ مجلہ تعلق تھیم کے کم ہوگا پختنوں مانے وہ نمنگر پدی میگزین کے مختلف سیکشن جوڑے کے چپاغے سیکشن کے رومانے سیکشن منگ دا جیو پالیٹکس دا ہسٹری سر کو ریلیٹڈ کو بیا پکر منگ آرٹ او کلچر بیا داغی کوزین بیا داغی ڈریس او ورسرا ورسرا بیا منگا جیو پکے حصہ برخش کا ماما شاعری کے پارک کے پختنوں جو کہ داغی ڈیر زرخیز مائنڈ دے اگر ڈیر خا ایڈیاز ورک کری ڈیر خب شاعران پیر شوی دی نو زمون صرف یہ جنریشن کے دا سے کسان ہوں مو چاہی ڈیر خب شاعری کو لنماوے چھ دے دخپل شاعری کو ذریعہ باندے خپل پیغام چھ دے من دنیا تا خپل نور منظر تا ورکول شن آغا برخ ہم پکی مونگا کی خودا لغین علاوہ بیا دا سے ینگسٹر چھ چھ پا سنا سمیدان کے خام خا تکڑاو پکی ٹیلنٹو پکی اگلی لمحوں کے وجہ سے وینیو ورک ہو دا سے پیچ پا ملوار کو چی دا اگلی انٹرویوز پکی مونگ شامل ہو شروع کرن بیا دا سے سنگر یا دا سے اداکاران شو یا دا سے سائنٹسٹ شو یا پینٹرز یا لکوان چی اگلی جون کے سنا سے پختو دا پارا کڑی ہو بیا دا اگلی انٹرویوز دا اگلی دا زندگی بارا کے مونگا بایوگرافیز آگا شایا کو شروع کو ندا لکا یو اوالال دا گونٹے وا مجلوا چپائی کے بمون دا پختنو ہر ایسپیکٹ شامل دونو
ازرا وای کله چې دی پر خپل مجلې کار شروع کړ نو په هغه وخت کې حالات ډیر خراب وو نه اوازې په سواد بلکې په ټولو صوبه کې خزو ته په کار کولو کې مشکلات وو خو دې سره یو شمیر انجنونو او ځوانانو کار شروع کړ او د دوی کار ډیر خوښ کړل شو
دا بالکل ماتا ہو پڑے کے ڈیر دیا دخل کو فیڈ بیک ڈیر پازیٹیو ملا شو لیکن کہ سب وقت میں میگزین شروع کو نو آغا وقت کے یو خو پا سواب کے ملیٹنٹ تھے ڈیر دیا تو ابھی آزا فوجی اپریشن شروع ہو نو پائی کے دبا ہر کس کو سواب تا ایکسس نو میڈیا بلینک بلینکٹ ہو کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہو اس قسم خبر دن نہ باہر نہ رکھ لو اور باہر خل کو تد الٹ رکھ لو موقع نہ اور کرے کے دا نو دغه کې الکان او جنا کوي کم چې سبقونو د پاره دغه الکان به هر تراوتی وو نو هغه کور کلی خو تخبت لن انت تعلق او انت نه خبرې دل چې پاغي باندې څه تیریږي خو هغه ته د پلیټ فارم هغه نه او اکسس ورته نه او میډیا نه او ټول دنیا کې هیڅ د دې سوات اپریشن باره کې هیڅ انفارمیشن نه اورم باندې میډیا چې کم کلپ ویډیو کلپ ریڈیوس شو هغه چې په سوات کې کم زنانو سره فلوګینګ شوی او هغه چې په موبایل باندې ویډیو جوړ کړی نو هغه نه بیا انٹرنیشنل فوکس ملاو شو سواد پچیدن تک پدی مانے سے ظلم نہ کی گی پوائنٹ آف ویو سر چیز ما میگزین کل لانچ کرے شو نو بیا دا والا کام جنہ کئی تا اپرچونیٹی ملاو شو دیتا موقع ملاو شو چاہ پل خیالات اظہار کی اگر نکل شروع کر دی میگزین تا او پا اگر صورت کے اگر دیر زیاد خفی کول دیر خواہ احساسی ہو کہ اگر پا خلوان اور دائی پا کوٹ کلی کی جسد کی گی کم از کم دنیا تا چونکہ زمدہ میگزین چی کم دے دا گلوبلی بسر کو یہ دو دا کمپیوٹر بانی آن لائن دا میگزین ہو نو خلق بے خبر دل شروع شو کے پسوات کی سکی گی او دا آپریشن چی دے دا اگر ایفیکٹ چی دی کانسیکوینسز چی دی خلق کو سر سکی گی نو دیر خفی بیت ماتا ملاو شو خلق کو دیر خل اظہار خیال باندے ہو کو چی څه کول پکار دی څه نه دی خلکو ته ډېره ښه اپرچونیټی مله اوس په خپل ویوز اظهار وکړي خپل لیکل وکړي او په ټلیفون باندې لیټرس کې ما ته خبر ډیر اپریشن ملو شو بالکل ما سره بلکې دا سوار جن کوي وی خاص کر شناز کما دا آی تھنک چې زباره تړي ډډ ورکو ما چې هغه ما سره په دې حالات کې ډیر هیلپ کړی دی ډیر مدد ما سره کړی دی
ازرا یوسفزی وای دا غواړي د سحر په نوم دغه مجله اوس په یو نوي شکل کې وړاندې کړي او کوشش پي بیا هم دا وی د پښتنو په مسلو خبري وکړي او د حل لاري راوباسي
زه سوچ کوم چې دا دوباره شروع کومه پکار شروع کړې ده او زه لګي هم کمپلیشن پروسس کې ما نو ان شاء الله اراده نه ده چې دا به اوس د منتلي خونه خو کوټرلی به ان شاء الله دا پبلش کیږي او د اپریل نه ان شاء الله تعالی د دې په نوم باندې دا بیا دوباره راشي ایڈیشن به دوباره راشي
ازرا یوسفزی د شاعر او لیکوال سعادت علی شاه بخاری لور ده او وای د پخپل هم په انګریزي کې شاعري کوي او د پښتنو مسلې پکې دی وی کیسې په شکل کې بیانوي. ازرا وای پښتني انجونا باید پر خپل او د ټولنې په مسلو خبري وکړي.
دا تاسو ډېر ښه سوال مرانو کو زما په خیال باندې چې څومره زیات بدلون زنانا او ښځې راوستی شي په یو سیچویشن یو حال بدلولو کې نو دومره بل څوک نه شي کولی. زمونږ د پښتنو کلچر داسې دی چې کوم ځای کې ښځې ډېر ډومیننټ رول ادا کوي یو کور په ماحول کې نو بهر نه خلق چې دي نو هغه ایکسس نشته په پښتنو کورونو کې بهرني خلق دومره رول نشي پلی کولی څومره چې جنکۍ پخپل او زنانه پخپل پلی کولی شي خو د هغې لپاره ضروري دا ده چې جنکو ښځو له د ایجوکیشن او تعلیم ورکړی شي چې کله هغوی د تعلیم د رڼا نه رڼا شي او هغوی په ښه او بد پوه شي او هغوی د خپل ذهن او خپل سوچ نه کار اخیستل شروع شي آی تھنک چې راتلونکی نسل د دې جنکو د ښځو د دې په هیلپ باندې به هغوی کې ډېر شي چینج راشي او دنیا کې چې څه موس کېږي لګیا دي نو د تعلیم په وجه باندې هغه جنکۍ په هغې باندې د هغې په بنیاد باندې په خپل فیملیز کې چینج را تلشی او آی تھنک چې پښتنې ښځې چې کمی دي ډېری ټیلنټډ دي ډېر ښه کار کولی شي خو بس تعلیم د هغې بنیادی ضرورت دی چې تعلیم ورکړی شي نو چینج او بدلون به خپله راشي په پښتنو په سوسایټي کې.
ازرا وای تر سوچې د پښتنو په ټولنه کې تعلیم نوی عام شوه تر هغه پورې رواني مسلې نشي ختمې دي او باید پښتنو اوس پر دې پوه شي چې د پرمختګ لپاره تعلیم یو ضروري شرط دی.
تعلیم او داغه په تعلیم کې شرط پاتې کېدو ټول کې نوې اواز ادا ده چې په دې کې سوېسټډ انټرست چې هغه موږ مخکې ترقې ته نه پریږدي لکه زه به تاسو له وړوکې شرط مثال درکړم زموږ د سوار د سیمې د ملالې سبزۍ چا چې د تعلیم په نامه باندې خپل آواز اوچت کړو او هغې د ښځو د حقوق لپاره او هغې د تعلیم لپاره خبره وکړه نو هغې چې کوم قسم سچویشن فیس کړو هغه ټوله دنیا ته واضح ده. نو تعلیم لپاره چې څنګه جنکۍ آواز پورته کړي چې کومې جرانه آواز پورته کړي د هغې آواز بندولو کوشش کېږي ځکه چې ورته پته ده چې پښتانه زمونږ ځوانان چې کوم دي د هغې خو مقابله په دنیا کې نشته خو که ښځې ورسره مل شي نو بیا د دوی نه ګټه ګرانه ده نو هر کله چې دوی څومره دغه چې په موږ باندې سختي راوستی شي نو یې اولي چې زنانه په دې میدان کې بهر ته راونه ځي ملالۍ یوسفزی هغې خپل آواز اوچت کړو انشاءالله داسې نورې ډېرې ملالۍ چې کوم په دې دور کې او په دې وخت کې لګیا دي د تعلیم لپاره کوشش کوي خو پاتې راتلونکې وجه یو دام ده چې هغې ودې ته خلک پرېږدي نه تعلیم مخکې راتلو ته خلک څوک پرېږدي نه ځي نه پي.
ازرا واده کړي او وای خاوند او کورنۍ د دې سره پوره پوره مرسته کوي
او جی بالکل هغه ما سره په دې کې ډېر شریک دی زه ما چې دا لوی سپورټ سره زه دا هر څه کوم ځکه چې هغه خپل یو تعلیم یافته کورنۍ نه تعلق ساتي او زما خپل کورنۍ هم تعلیم یافته ده وايي په دې ډېر خوشاليږي چې تعلیم عام کړی شي نو ټولې مسلې به خپل ختم شي ځکه چې تعلیم خپل یو رڼا ده رڼا چې کوم کوم خواته ځي نو هغه ځای چې دی نو روښانه کېږي نو هغوی ما سره په دې شي کې ډېر کومک کوي ډېر هیلپ کوي او ما په هر سټیج باندې هغه سپورټ کوي او چې څومره د هغوی نه کېدی شي نو هغوی ما سره په دې کې امداد کوي.
تاندې هیلې
اوس هم د فیشن په اړه یو خبر
د تیر اتوار ګل په منځنۍ شپه د امریکې په لاس انجلس ښار کې د اوسکر ایوارډ دستور وشو چې پکې 22 کلنې جنیفر لارنس ته په فلم سیلور لاینینګ کې د ښې هنرمندې جایزه ورکړل شوه. او د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د جنیفر سپینه جوړه تر ټولو ښه وګرځېده. هغې سپین گاون اچولی وو او ورسره سپین پیزار اچولی وو. خو جنیفر چې کله خپل ایوارډ اخیستو نو په پوړو وښویده او بیا یې وویل د دې جوړه ډېره درنه وه، نو ځکه ورته په ګرځېدو کې مشکل وو.
دا واد تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واوریده. اجازه غواړم. خدای پامان.
تخایست تمشا.